مشال راډیو دا مهال په پیښور کې څلور او په کابل کې درې نیم بجې دي. په دې خبرونه کې چې روغتیا او درملنه نومیږي، زه پامیر ساحل درته هرکلی وایم. اوریدونکو، نن د شکر یا شوګر یا ذیابطیس په ناروغۍ باندې غږیږو، په دې اړه درته معلومات درکوو. او له دې سره په زمن کې پر دې هم ورسره غږیږو چې د کورونا وایرس زیاتره ناروغان چې دي، هغوی که دایمي ناروغي ولري لکه شکر یا د وینې لوړ فشار او یا هم د زړه ناروغي، نو څېړنې ښیي او د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې هغوی دغه وایرس زیات ځپي او په دایمي رنجونو لرونکي او زیات عمر لرونکو کسانو کې د مرګ شره هم څه نا څه لوړه ده. نو پر دې موضوع به خبرې کوو، خو اول له بوریوال کاکړه خبرونه. نمړی دا مهم خبرونه سر ټکی. د شمالي وزیرستان د اوتمنځو وزیرو جرګې پریکړه کړې ده چې د سپټمبر پر 8مه بل حکومت سره د مذاکرات لپاره یو کمیټې جوړوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد اسلام آباد ته تللی دی. او د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا نن د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لیدکاته کړې. اوس بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان اوتمنځو وزیرو جرګې پریکړه کړې ده چې د سپټمبر پر 8مه نیټه به له حکومت سره د مذاکراتو لپاره یو کمیټې جوړوي. د پریکړه د سپټمبر پر 14مه نیټه په میرالی کې د یوې جرګې پر مهال شوې ده. دا جرګه د هغو پخوانیو جرګو یو لړۍ به چې اوتمنځو وزیرو د خپلو غوښتنو په لړ کې ترسره کړې دي. په پرونۍ ناسته کې پر حکومت بیا غږ شوی چې په شمالي وزیرستان کې د امنیت یقیني کړي، هدفې وژنې دې ودروي، د تخیلو د زنغوزو مسله دې هواره کړي او افغانستان ته کډک سوي کسان دي ستانه کړي. د پاکستان پوځ په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو د یو ځایي مشر د وژلو ادعا کړې ده. د پوځ اماړي کوڅانګې ایس پی آر ویاند میجر جنرال بابر افتخار د سپټمبر پر 14مه نیټه پر ټویټر باندې لیکلي چې امنیتي ځواکونو د یکشنبه پر ورځ په ګډیوم شکتوی کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس عملیات کړي. نوموړي په عملیاتو کې د وسلوالو د ځایي مشر احسان الله چڼي او درې نورو وسلوالو وژلو ادعا کړې ده. د پوځ ویاند دا ادام کړې ده چې احسان الله چڼي په مختلفو ترهګرو پیښو کې لاس درلود چې پکې څو ورځې وړاندې په شکتوی کې پر امنیتي ځواکونو حمله شامل وه. وسلوالو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد اسلام آباد ته تللی دی. د افغانستان لپاره د پاکستاني وزیر اعظم ځانګړي استازي صادق خان مشال راډیو ته د دې پخلی وکړ. نوموړي وویل چې زلمی خلیلزاد به د پاکستان په بهرنیو چارو وزارت کې له لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره لیدکاته کوي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې روانې دي. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ به د قطر په پلازمینه دوحه کې د بین الافغاني خبرو بهیر نن هم دوام لري. په قطر کې د افغان دولت او طالب استازو د تماس ډلو پرون ماښام لومړنۍ غونډه وکړه. دواړو لور د پرمختګ خبرې کړي، خو لا نه د معلومه چې د مرکشي پلاو اصلي خبرې به پر کومه ورځ پیلېږي. د افغانستان په شلو ولایتونو کې نن د پولیو ضد کمپاین پیل شوی دی. د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په دې 15 ورځنی کمپاین کې به څه باندې 6 میلیونه ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. د دوی په وینا دا کمپاین د کورونا وایرس خپرېدو له امله ځنډول شوی و چې ورسره نږدې 10 میلیونه ماشومان له واکسینه بې برخې شوي وو. په افغانستان کې د روان 2020 کال له پیل راهیسې تر اوسه د ګزڼ 46 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. او د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا نن د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د روس په سوچي ښار کې لیدکاته کوي. دا په بیلاروس کې د ولسمشر لوکاشینکا پر ضد د احتجاج تر پیل وروسته د دوی لومړی مخامخ لیدکاته دي. ولسمشر لوکاشینکا روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خپل مشر رور وای. په بیلاروس کې له هغه وروسته مظاهرې پیل شوې چې د اگست پر 9مه د لانجمنو ټاکنو په نتیجه کې ولسمشر لوکاشینکا بریالی اعلان کړل شو. ولسمشر لوکاشینکا له 1904 نویم کال راهیسې په بیلاروس کې واکمن دی او پر ضد یې په مسلسله توګه هلته احتجاجونه شوي دي. د خبرونو پای.
روغتیا او درملنه. په روغتیا او درملنه خبرونه کې موزه په امیر ساحل هرکلی کوم. اوریدونکو په تیر خبرونه کې لموږ غوښتنه وشوه چې د شکر یا ذیابتیس ډایبټیز په اړه درته معلومات درکړو، نو دا د نن پر دې ناروغۍ غږیږو. په ساده ژبه کې ووایو نو روغتیا پالان ډایبټیز میلیټس یا شکر هغو ناروغۍ ته وایي چې پکې په وینه کې د چینی، بورې یا شکر یا ګلوکوز چې ورته وایي په طب کې استعمال او مقدار تر اغېز لاندې راځي. په بله معنی دا یوه داسې ستونزه ده چې پکې په وینه کې د ګلوکوز سطحه یا کچ له عادي حالته زیات وي، او دا کار د انسان د وجود پر نورو غړو او نظامونو اغېز لري او ان د مرګ لامل ګرځېدای شي. ډایابېټیز یا شکر قسمونه هم لري، خو په ټولو کې ستونزه همدا وي، یعنی په وینه کې د ګلوکوز کچ لوړ وي، له عادي حالت زیات وي. روغتیا پالان وایي کله چې موږ ډوډۍ وخورو نو هغه په معده او وړو کولمو کې هضمیږي، په شکر یا ګلوکوز بدلیږي او په وینه کې جذبیږي. اوس دا ګلوکوز چې توانایی یا انرژي لري باید د وینې له لارې د بدن هرې حجرې یا خلیې ته ورسي، چې هر خلیه د خپل کار لپاره قوت او توانایی ولري. له وینې څخه خلیو ته د ګلوکوزو وړلو کار انسولین کوي چې یو ډول رطوبت یا هارمون دی او د انسان په لبلبه یا پانکراس کې جوړیږي. کله چې یو کس د شکر په ناروغۍ اخته وي نو لبلبه یې په هغه ډول انسولین نه جوړوي چې په کار وي. همدا وجه ده چې ګلوکوز په وینه کې وي او خلیو ته په سم ډول نه رسیږي. اوس چې انساني حجرو ته اکسیجن او شکر یا انرژي ونه رسي، نو لازمي خبره ده چې بیا خپل کار نشي کولای او ان مري. دا خلیه چې دی دا مړی شي چې انرژي نه ورزي. همدا وجه ده چې شکر خورا جدي او لویه ناروغي بلل کیږي. هغه خلک چې شکر لري او علاج نه کوي یا پرهیز په سم ډول نه کوي، نو هغه په نورو ناروغیو هم اخته کیدی شي. لکه چې د کورونا وایرس جهانی وبا راغلی، د روغتیا نړیوال سازمان WHO څیړونکو او ډاکترانو په بیا بیا ویلي دي چې د دې وایرس ناروغي یعنی کووید 19 هغه کسان زیات ځپي چې د شکر، زړه ناروغي یا وینې لوړ فشار په څیر دایمي رنځونه لري. نو نن په خبرونه کې د شکر پر لاملونو یا وجوهاتو، د دې پر علاماتو، له دې څخه د ځان ساتلو، د دې علاج او پرهیزونو په اړه غږیږو. له دې علاوه دا هم درته وایو چې کورونا وایرس ولې او څنګه د شکر لرونکو خلکو لپاره زیات خطرناک ثابتېدای شي. مېلمه مو ډاکټر محمد عرفان الله دی. د پېښور د بډویر په شهید ګړې کې د اسماعیل اګین په نوم روغتون یا اسپیټال لري، هلته ورتللی شي او مشوره ورڅخه وغوښتی شي. کولی شي چې په خبرونه کې را سره برخه واخلي. د شکر یا ذیابتیس په اړه پوښتنې په ټلیفون هم کولی شي او همدارز پر فیسبوک مې هم درته پوسټ لیکلی دی. په فیسبوک باندې راته خپلې پوښتنې خبر تفصیل ولیکئ، نو موږ به در ځواب کړو. د ټلیفون لپاره دا شمیرې واوري.
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهاي 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0000 4 3 6 7 9. پس اسکایپ هم راتا زنگ وهلی شه، پته مو ده
مشال رادیو.
تر څنګه د مشال رادیو پر فیسبوک مسنجر هم لیکل پیغام پری خو دی شه.
اوریدونکو که غواړی چې بې له خنډو ځنډه د مشال رادیو ټولو خپرونو، مطالبو، شننو، تبصیرو او ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن مو پر موبایل او ټیبلیټ ته ډاونلوډ کړئ. لکم ځای به ډاونلوډ کوئ او څنګه به لیکئ دا درته په دې خبرتیا کې در بیانو.
د مشال رادیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستئ شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال رادیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریڈیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
ډاکټر صاحب ستړي مشه خا ډاکټر صاحب سره موږ رابطه کوو او اخلوی او لده څخه به د شکر د ناروغۍ په اړه باندې نور معلومات هم ترلاسه کړو په ساده ژبه او په اسانه ژبه باندې چې تاسو ور باندې پوه شئ. او که تاسو د شکر په اړه باندې پوښتنې لرئ، د شوګر ناروغۍ په اړه باندې پوښتنې لرئ، نو په فیسبوک هم راته لیکلی شئ او په ټلیفون هم را سره رابطه کولی شئ. ډاکټر صاحب سره رابطه کوو او ګورو یې دلته راته ځنو کسان وار لمخه پوښتنې لیکلي دي او دا به هم زه ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم. ډاکټر صاحب ستړي مشه.
السلام علیکم. ډېر مننه.
څنګه تاسو خې جوړ یاست؟
الحمدلله تاسو خې او ریدونکو خې وای
مننه، خوشاله اوسه. خا ډاکټر صاحب، شکر یا شوګر په اړه کې دا خبرې ما وکړې کنه، نو تاسو کدا زموږ اوریدونکو په اسانه ژبه پوکي او وایي چې شکر یا ډایابېټیز میلیټس یا شوګر یا ذیابتیس موږ څه شته وایو؟
ډېر مننه پامیر صاحب. شکر یا ذیابېټیس د نن وخت یو داسې رز دی چې تقریبا 10-15% خلک پکې ککړ دي.
خدا په کوم ځکه په ککړ دي 10-15%
د ګرد نړۍ کې د مختلفو نسلونو او رنگونو ترمنځ د دې په تناسب یا فیصدي کې فرق دی، او اوسطا د 10-15% خلک په دې کې ککړ دي.
ښه،
شکر داسې یو جز دی چې دا د انسان د ژوند لپاره او د حرکت سکنه دی لپاره دا ډیر لازم دی. دا عموما په ټولو خوراکونو کې په خاص مقدارونو کې چا کې لږ چا کې ډیر شامل وي، او کله چې موږ خوراک څښ کوو نو د دغه مشروباتو څخه او د دغه خوراک څخه موږ ته انرژي جوړول وي، بدن ته طاقت یا توانایي ورکول وي. دا نظام انهضام دا عمل چې کم د خوراک نه شکر او د شکر مختلف قسمونه تحلیل کوي او په بدن کې یو غړی دی چې موږ ورته لبلبه وایو، هغه یو خاص قسم هارمون یا رطوبت خارج کوي چې انسولین ورته وایو. هغه انسولین په ذریعه باندې دا بیا خلیې ته دننه رسی او هلته د دې نه موږ توانایي اخذ کوو او دغسې ژوند فعال.
صحیح. وس انسولین قسم نه جوړیږي ډاکټر صاحب، نو لازمی خبر ده چې خلیه ته به ګلوکوز یا بوره یا چینی نه رسیږي کنه،
بالکل
دا انرژي به نه ورته رسیږي، نو دا بس بیا په وینه کې همداسې مسلسل گردش کوي.
دا بیا په وینه کې مسلسل گردش کوي او د بدن د صفایي چې کوم غړي دی لکه ګردې پکې مهم دی، هغه باندې بیا کار زیات شي.
ښه.
او دغه چې کوم زیاتی شکر په دوران خون کې موجود وي نو ګرده ناتوانه پاتې شي چې هغه د بدن نه خارج کړي، نو هغه مثانې ته ولېږي او هغه سره زیات مقدار کې اوبه هم ځي چې بیا د مثانې نه خارج شي، نو د هغې په مقابل کې بیا موږ ته تنده لګي. چونکې بدن ته د قوت یا توانایي ضرورت وي چې هغه د شکر نه موږ حاصلو، نو دغسې لوږه هم ورسره بیا زیاته پیدا کیږي.
صحیح. او دا په وینه کې چې کله ګلوکوز په ډیر زیات مقدار کې یو گردش کوي نو دې حالت ته موږ شکر وایو یا ذیابتیس ورته وایو؟ ډاکټر صاحب
دا چې کوم حالت د شکر زیاتوالی د وجنه او د سره چې په بدن کې کوم علامات یا ستونزې راځي نو دې ته په شریکه باندې موږ د شکر رنز یا ذیابیطس وایو.
ښه. او د دې وجه څه ده؟ لکه موږ نورې ناروغۍ لرو کنه، لکه د مثال په توګه زکام شو، ولټي دستونه شو دغه څه قسم مرزونه لرو هغه د یاد بکټیریا او زما او ستاسو لکه چې رابطه قطع شوه سیگنل کې چې ستونزه ده ماته ښکاری ښه اوریدونکو ډاکټر صاحب چې څنګه ویلې دا به زه تاسو ته یو ځل بیا تکرار کړم انسان چې کله خواړه خوري دا په انرژي بدلیږي په ګلوکوز بدلیږي دا یاد وساتئ چې ګلوکوز چې دی هغه چینی یا بوره نه ده د بورې کیمیاوي نوم سوکروز دی خو ګلوکوز هم خواږی او چینی ته ورته نو ځکه د ناروغۍ ته هم شکر ویل کیږي دغه شکر چې کله په بدن کې په دغه کې وي په بدن کې موجود وي او دا خلیو ته نه رسیږي د انسولین نه پیدا کیږي په بدن کې یا سمې طریقې سره نه پیدا کیږي یا کم پیدا کیږي نو خلیو ته دغه ګلوکوز نه رسیږي خلیو ته چې ګلوکوز نه رسیږي یعنی خلیه به له انرژي پاتې کیږي دا د ستې لکه انسان چې ډیر زیات کار کوي او ستړی شي یا ډیر زیات ورزش کوي او ستړی شي او بیا غي نو ورسته بل کار ته مډډ نه لګيږي کولای نشي نو دغه سی بیواک شي د خلی او خلیه چې بیواک شي نو په وینه کې د ډاکټر صاحب په وینا دا شکرم د مسلسل ګرځي او اثر مستقیم اثر دی تاسو ته معلومه ده چې موږ په پښتورګو بډوډو یا ګردو باندې خبرې کړې دي او پاغي کې موږ ترته ویلې دي چې ګردي چې دی دا وینه پاکي اوبو بیلنس ساتي په توازن ساتي په وجود کې نو وینه چې پاکي او یا اوبو بیلنس په بدن کې ساتي نو په دغه وخت کې چې چینی یا بوره یا ګلوکوز زیاتی په وینه کې نو په ګردو باندې فشار زیاتیږي ډاکټر صاحب تاسو راغلی را سره
بالکل
ها
نو دا وځنه بیا ونیسو چې غیر صحتمندانه عادتونه یا عملونه لکه د ورزش نابودی یا کمواله بسیار خوراکي او په بعضی صورتونو کې جنټیک یا نسلی یو نسل نه بل نسل ته وروړونکي دادی دنه علاوه انوایرنمنټل یا د چاپیرچل څنګه چې تاسو ول چې نورې بیمارې پته نورو بیمارو کې چې د هم د بدن په مختلف غړو باندې اغیزونه خو کیږي خو بل خصوص چې کله وایرسونه په بدن کې داخل شي لکه نن سبا عام خلک وایرس چې د کرونا ورته تقریبا ټول ولسوس پیژني دغه څه قسم وایرسونه چې کله په بدن باندې حمله آور شي او کم سره ځان کې شکر یا ذیابیتس لري نو هغه لپاره د خطر چې دا د کرونا او د شکر د دواړو دا تقریبا د 50% نه تر 50% پورې د مختلف ریسرچز مطابق چې لا ټاکلې مکمل نه دي چې څونه اهداف دي خو د 50% پورې د خلک زیات بیا د مرګ ښکار کېدای شي
خا یعنی صرف کرونا وایرس نه دی بلکې نور وایرسونه او بکټیریاوی هم دي چې کڅوک شکر لري نو رنځي شدید کیږي دا غېد وچنه
بالکل هغه شدت اختیاروي او پاغي کې بیا ورسره ورسره لکه بل یو هورمون په بدن کې پیدا کیږي ویزوپرسین نو دا هغه بیا چې کم رطوبتونه وي هغه بیا زیات شي چې هغه د بدن زیاتی شکر د تشو متیازو په صورت کې وباسي دا سي پای کې کیټون باډیز ورته موږ
ښه
یعنی چې کوم د میټابولیزم یا د نظام انجذاب د هضمېدونې په سیستم د انجذاب عمل دی چې کوم غذا زموږ د بدن جز کوي
او
آی کې انابولیزم او کیرابولیزم په شریک ورته موږ میټابولیزم وایو
صحیح
نو هغه بیا ډیر زیات اغیزمن شي
ښه
نو لدی وجنا باز ډاکټران یا ریسرچرز مونږ په دې هم فکر کوو چې دا یو اټو ایمیون ډس اورډر یا بیماری ده
ښه
اټو ایمیون زموږ مطلب دا وی یعنی چې د بدن خپل خلیات
او خپل مدافعتی یا مقاومتی نظام چ دی
دا اغیزمن شي او دې ځوخه خلیه د منځ ځان سره وړي
سای یعنی په خپل ځان حمله کوي خودکوشي کوي یو قسم کپړې رساده یو وایو کې دي چې تیبي نه خو استلانی خو خودکوشي کوي یعنی خپل ځان وژني خپل ځان جوړ بلی
یا خپل لکه مونږ بداسې خمې سالور کو پښتنو لپاره لکه مار چې خپل بچی خوري دغه څه قسم عمل د مختلفو غړو ترمنځ را پیدا شي.
صحیح دی.
د هغه مقابل کې بیا چې کوم په لبلبه کې بیټا سیلز وي دا غي اختراع او دا غي استعمال چې دی دا غیر متوازن شي او مقابله کې یا مقابل کې سړی د شکر پرنس باندې ککړ شي. بنیادی طور پر پامیر صاحب موږ شکر په دوا کې تقسیم وو.
ښه زاغی تر اعظم ډاکټر صاحب لګ په دې ځی کې پاتې کیږو. ما ته دلته محمدی صاحب لیکلی دی چې د شکر لامل څه دی او نورو کسانو هم راته لیکلی دی. دا وجوهات خو تاسو بیان کړو، زیات خواړه کول او ورزش نه کول، په ځای ناشتا مسلسل لکه دفترونو کې کار کول یا درزی په دکان کې یا دکانداری ناشتی، ورزش نه کوي، ګرځي را ګرځي نه، منډه ترډه نه وهي، یا په کور کې خلق ناشتی، نو دا دواړه چې دی یو وجه کېدای شي. آیا دا هم وجه ده چې په کورنۍ کې د نن په جنیاتي توګه باندې، په وراثتي توګه باندې ذیابتیس یا شکر ناروغي وشي چې مور او پلار لري نو کېدای شي ماشومان یې ولري؟
بالکل، مور پلار یا په فامیل کې چې کوم د اول درجه خپلوي دي لکه تر دا وی د دغه فامیل په راتلونکو نسلونو کې یا موجوده چې کوم ځای نه کشرونو نه پای کې د دې.
ښه، ستاسو انټرنیټ نن کمزور دی ډاکټر صاحب.
د عام خلکو په نسبت زیات کېدای شي.
ښه، ستاسو سیګنلی ما ته ډېر کمزور ښکاري، اواز مو قطع کیږي.
انټرنیټ دې باندې کار کیږي.
ښه، ډاکټر صاحب
ستاسو د راستي سبب هم کېدای شي. دا بس د وزن زیاتوالی یعنی د کټ او عمر نه زیات وزن کسو لري او د هغه ته متوجه نه وي، نو هغه سه به دغه بدن ته د زیات توانایي انرژي ضرورت وي، هغه لپاره به خوراک زیات کی او انسولین به په هغه مقدار کې نه پیدا کیږي، نو بیا به هم د سړی د شکر پر رنز باندې ککړ کیږي.
صحیح. پر فیسبوک راته حمزه عمرزی هم دا پوښتنه لیکلې ده چې خلک ولې چې چاغي غوي کې دا ناروغي ولې زیاتې، نو تاسو جواب ورکړه او جواب دا دی چې وزن زیاتی د قد او د عمر مطابق نه، دا غي نه زیاتی، نو بدن غومره انسولین نشي پیدا کولای چې څومره پکاري، او چې نشي پیدا کولای نو خلیو ته چینی یا ګلوکوز نزی چینی نه، بلکې ګلوکوز نزی خلیو ته، او په وینه کې گردش کوي چې هغه ته بیا ذیابتیس ویل کیږي. او د دین علاوه ډاکټر صاحب دلته راته احسان الله تبسم صاحب لیکلی دی چې شوګر یا شکر څو قسمه لري، نو تاسو د قسمونو خبره کول هغه ته به اوس راشو.
پامیر صاحب دا بنیادی طور مونږ په دوا کې تقسیمو، یعنی د اول یا ټایپ 1 او دویم.
ښه،
دې کې د دې چې په اول چې کوم دې کې هو انسولین یا بالکل پیدا کیږي نه،
ښه،
او یا د انساني مصرف نه کم مقدار کې پیدا کیږي، یعنی لبلبه دا عمره رطوبتونه نه پیدا کوي، یا عمره انسولین هورمون نه ورکوي چې کوم بدن ته ضرورت وي.
ښه، یعنی دا اول قسم دی چې یا انسولین سره پیدا کیږي نه، یا کم پیدا کیږي.
یا کم پیدا کیږي، په خو به ته مونږ انسولین ډیپندنت ویل.
ښه،
یعنی آی ته مونږ بیا په مصنوعي توګه باندې د پښکارې په ذریعہ باندې انسولین ورکول.
ښه،
او دا په ماشومانو کې کېدای شي چې آی ته مونږ جوینل ډایبټیس بیا ول.
صحیح.
دا د دې قسم چې د ډایبټیس ټایپ 2 چې کوم دی، نو هغه عموما د 15 سره کال د عمر نه پس چې په بدن کې کوم د شکست او ریخت عمل مسلسل جاری وي، نو د هغه په مقابل کې ځیګر چې د نظام هضم یو غټ غړی دی، او دغه سي لبلبه او نور غړي د شکست او ریخت کار کیږي او هغه کمزوري کیږي، نو پدغه خلکو کې کبیا وراثت موجود وي، یعنی دای په مشرانو کې چاته دا شوګر وي، نو بیا دا ټایپ 2 چې کوم شوګر دی یا ډایبټیس دی نو دا خلکو ته کېدای شي. دین علاوه په وراثتی فامیلونو کې عموما د بلوغت په وخت کې، یعنی په جینکو کې د 10-12 کالو په وخت کې او پالکانو کې 12-14 کالو په وخت کې هم د شکر ناروغتیا پیدا کېدای شي.
صحیح، هغه ته موډي ویل کېږي، میچورټی آن سیټ ډایابټیس آف ینګ. خا دا دویم قسم چې تاسو یاد کړ ډاکټر صاحب، اول قسم دا دی چې لبلبه دا انسان روغ دی، صحت مند دی، خو لبلبه چې دا هغه انسولین یا نه پیدا کوي او یا د ضرورت نه کم پیدا کوي، نو بیا چې نه پیدا کوي نو په وینه کې د شکر مقدار زیات شي او بیا ډاکټران چې دی هغه مصنوعي دوی ته ستنې وهي، انجکشن ورته د انسولین وهي چې په بدن کې لیول یا سطح برقرار وي. دویم قسم چې تاسو یاد کا هغه دا دی چې انسان چې زړیږي نو د بدن غړي هم زړیږي ورسره، نو لبلبه چې زړه شي د 45 کلونو عمر نه وروسته بیا انسولین نشي پیدا کولی، هغه عمر توان یا واک نه لري، ځواک نه لري، قوت نه لري. کنه
بالکل، لکه د عمر تیرې دو سره چې کم زمونږه فیټس یا چربیانې دي او ځیګر چې دی یا مسلز عضلات چې کم دی هغه سي عکس العمل انسولین ته نه خي، کم چې د ځوانۍ په عمر کې کیږي نو چې هغه سي عکس العمل ځیګر نه خي، چربیانې نه خي او نور ازا ور سره هغه سي مطابقت اون کی، نو د هغه مقابل کې بیا د ډایبټیس ټایپ 2 چې موږ ورته وایو دا پیدا کیږي.
ها،
چې عموما د 45 کلو عمر نه پس کیږي او د دې زیات ښکار چې دی د تناسب په حساب سره د زنانه کیږي، نارینو کې هم کیږي، د زنانو تناسب په کې نسبتا زیات وي.
او دا غي مکتوجه معلومه ده،
او دا غي خو صحیح وجوه په موږ تاسو پورې د زیابي د سم په خپل هم پته نشته ده.
او زیاتره راته
شل جینز موږ اروپای کې ډی آر د
تاسو آواز قطع شونه، زه بیا غواړم چې تاسو وایئ چې کوم جینونه تاسو یاد کړ.
لکه عموما د ډی آر په نوم باندې یو جین دی، هغه موږ د غنو چې دا د ډایبټیس سبب ګرځي په وراثتي توګه.
صحیح،
دا پای کې دوه قسمه دي، ډی آر 3 دی او ډی آر سلورم دی، نه دریم او سلورم چې دی.
صحیح،
خو مختلف سټډیز یا مطالعې دي چې لا موږ حتمن توګه باندې نشو ویلې چې دا دریم دی یا سلورم ډی آر چې دی چې دا به د دې سبب وي.
خا، او ډاکټر صاحب دا اول کې قسم کې خو تاسو انسولین ورکوي، دویم قسم کې بیا څه کیږي؟
دویم قسم کې بیا چې د مریض د صحت او د هغه د عمر مطابق د هغه د خوراک او انوایرمنټ چې څنګه مو له ماحول یا چاپیریال چې د کم قسم پېښې سره متعلق دی یا په کم قسم آب و هوا کې ژوند لري، لکه بعضې ځینو کې چې د بیکټیریا زیات یا بعضې وخت څنګه چې د کرونا پینډیمک دی او وایرس موجود دی په ټوله نړۍ کې موجود دی، د هغې عملې دي یا د نور چې کوم جراثیم دي، مختلف وایرس دي یا بیکټیریا دي، د هغې حملې دي، د عمر رسیدګي یا تیرېدل دي، نو بیا دا مونږ ګورو چې یاره د دې غټ غټ عوارض څه دي، یعنی صرف عمر دی یا د ماحول دی یا د کسب یا پیشه ده چې د ناست سره متعلق ده، ورزش کم لري یا د خوراک عادتونه غلط دي، بسیار خوري کوي یا زیات مرغان خوراکونه کوي یا داسې خوراکونه کوي چې هغه نظام انهضام سستوي، لکه عموما چې کوم مونږ د پوتلو کې یا مختلف د کاغذ په ډبو کې بند انرژي یا توانای په نوم بند شربتونه وغیرہ چې څو، نو دا د لپاره خطرناک دي، نو د هغه د تعین نه پس بیا دغه خلکو ته مختلف قسم د خولې د لارې داروګان ورکول کیږي هغه ته ورزش او د قدم وهنه یعنی عموما درې سلور کیلومتر نه تر پنځه شپږ کیلومتر کدی پیدل ګرځي ورزش کوي داسې د خوراک ټیمونه دی بدل کی د شپې ډوډۍ دی ماخام ته روړي سبا نارے لگ ہوتے نا وقت کی عہدے پاگا دوران کے دفتر تزی یا کار کسر تزی یا دما خام وقتی ڈوڑے اور یا نفس ترود کے دو دسر دا کر زی دنو او قدم وہنو لپارا وقت بھی بدے طریقہ باندے بیا دا چکم شوگر دے دا ڈیر حدا پوری دا دے لیول متوازن شی پا بدن کے
خا ڈاکٹر صاحب زنوری پختنی هم لرما او دل تکسانو هم راته خيسته پختنی لیکلی ټلیفونونه اخیستل هم شروع کو نو د ټلیفون شمیرې یو ځل بیا اعلانو
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي 00 سلور سوشل 22 یولس سلیرویش یو سلو پینځه 00 سلور سوشل دویش یولس سلیریش دو سوا پنځه 00 سلور سوشل دویش یولس سلیریش درې سوا پنځه 00 سلور سوشل دویش یولس سلیریش سلور سوا پنځه د وایبر شمیره مودا 00 سلور سوشل اوه سوا دریاویا شپک سوا اوه سلویخت سلور سوا شپک نوی پا سکایپ هم راتا زنگ وحلی شه پتا مودا مشال راڈیو تر سنگی دا مشال ریڈیو پر فیس بک میسنجر هم لکلی پیغام پریخو دیشه
روختیا او درملنه خبرونه ده د شکر یا شوګر په ناروغي باندې غږیږو او ډاکټر صاحب پوښتنه مې لتا سي دا چې اولنی علامات د شوګر یا شکر صحیح چې انسان بیا لاړ شي او ټیسټ وکړي ځان ته
درملنه پامیر صاحب کله هم موږ دا خبره بار بار کو چې کله موږ علامات بیانو نو اوریدونکو د علامتونو باندې خپل فیصله نه کوي
صحیح
چې ما کې ودا شي دا علامتونه مخصوص وی د شکر چې کوم علامتونه دي نو پای کې د تشو متیازو بیا بیا را تک فوري توګه باندې یا اچانک د وزن کمیدل
ها بغیر د څه وجه نه بس وزن کم شي د انسان
وزن کم شي دغه سه کبس پیدا کېدل او سستیا یا فتیګیبلټی بدن کې بیزا یا بغیر سے سبب نہ ستومانی محسوسول
ستڑے مڑ مڑی سڑے
او کنفیوژن کنفیوژنل سٹیٹ
ہاں ذہنی گنگ سی
او گنگس کے دل یا اتر انت احساس کے دل دا دا دی ابتدائی علامات تی دین علاوہ پلا سنو او خپو کی میگی راتل یا ادکی دل یا بالخصوص چکم د خپو تلی دی د دې د حس چکم قوت د هغه کم بودی د خېټ پرسیدل د خوراک نه هضم دل دا د ابتدایي او بنیادی علامتونه دي د نه لا ور سره استفراقی کیفیت هم پیدا کیږي ابتدا کې او سړی دا سه محسوسی لکه چې بدن تپجن وی
وو
یا ډیر لوی رنځ تیر کړی وي نو دا د دې ابتدایي علامتونه دي او چې کله دا سړی کې پیدا شي نو په کار دا د جدي نهر خېټه تش نس یعنی چې کم از کم اته ساته دي خوراک نه وی کړی او بیا دوی ډاکټر ته لاړ شي د خپل علامات ورته بیان کړي او چې کله هغه جسمانی معاینه وکړي او د کینور صدا سے اوارس پیدا نه کی لکه مون بد بسال پر خبر بلګ وکړه شي ته شو متیازو بار بار را تک
او
نو دا د مسانې په بیمارو کې کې دی شي د ګردې په بیمارو کې کې دی شي او شکر کې کې دی شي او مونږ زه کوی چې تاسو په دې علامتونو نه په ځان باندې په خپل دا فتنه
قضاوت مکوې او دا موای چې زه شکر یم تند هم د پکی شکر کې
تند خامخا د زکه چې کم زیاتی شکر پوینه کې مخکې دا خبرو کا چې هغه ګرده بیا د وینې نه نشي خوا کولی نو هغه مثانې ته لیږي، د هغې مقابل کې مثانې ته بیا زیاتی اوبه د خولیاتو د منځ نه راوباسي او مثانه ډکېږي او سړي ته بار بار تشې متیازې راځي. او چونکې بدن ته بیا د انرژي ضرورت وي، شکر خو بغیر د انجذاب نه بهر شول د بدن نه، بیا سړی لوږه هم زیاته محسوسوي. د شکر مریض چې د ته بیا داسې په مړه خېټه خوراک نه پکار، بلکې وقفې وقفې سره څنګه چې موږ یا خو سحر ماښام کې یا داسې لږ لږ وقفې سره کم کم خوراک او زیاتره چې دی د سبزیانې استعمال کی، د خوږو نه د مرغن شیانو نه یا سرکړي شیانه چې کوم په غوړو کې خټ کېدلی وي، ډبی بند جوسونه په خپل سر، داروګان خوراک او داسې ځینې چې کوم ځای کې وایرس اکټیو دی لکه فعال دی کرونا چې کوم ځای فعال دی یا نور قسم وایرسونه د زکام فعال دي یا د ډینګي چې کوم نن سبا سیزن دی هغه فعال دی، نو داسې د دې نه ځان ساتل او داسې ځینو ته نه تک
دی. خبرو کې تاسو د کریم الله بازی او د قادر ولی شباب دواړو ځوابونه ورکړه چې ورزش کول، سبزیان خوړل، غوړ شیان نه خوړل او زیات خواږه هم نه خوړل، کنه ځکه هغه کې انرژي ډیره زیاتی، د دې نه ځان ساتل پکار وي. تاسو دا هم ویل په خپلو خبرو کې چې شکر ناروغي چې دا هغه کڅوکو لري نو په ګردو یې ډیر زیات فشار راځي او همدې وجه نه ډیر زیات امتیازې هم سړی ته راځي او ګردې چې دي پښتورګي چې دي هغه هم اثر انداز کیږي. دلته راته د غلي کلی دی خلیل الرحمن نیازی صاحب له خوسته چې کوم کسان په شکر ډیر اخته کیږي، وزن لرونکي او که شکر خوړونکي یا چینی زیات خوړونکي، او وي ماشومان ولې اخته کیږي؟ نو د ماشومانو خو تاسو ځواب ورک چې کله کله لبلبا کار نه کوي او کله کله میراثي مسلې، خو وزن چې زیات لري هغه هم تاسو ځواب ورکړه چې زیات وزن چې دی هغه هم خطرناک دی، ځکه لبلبا بیا د ټولو وجود لپاره غومره انسولین نشي جوړولی پانکریاس. نو شکر خوړونکي چې چینی خوري، خواږه خوري، دا هم خطر سره مخامخ دي ذیابتیس؟
پامیر صاحب، مونږ بار بار په مختلفو پروګرامونو کې دا خبره کوو چې دوه سپین زهر دي، چې یو شکر دي یو مالګه ده، چې دینه بغیر ژوند کیږي هم نه، او د دې بدرغ استعمال چې دی نو دا د ډیر زیات عوارضو سبب هم ګرځي.
صحیح.
نو همیشه اعتدال پکار دی د خوراک په هر شي کې او بالخصوص په مالګه او چینی یا ګوړه کې ډیر زیات اعتدال پکار دی او ډیر کم مقدار کې، ځکه چې د خوراک یو شی هم داسې نشته دی چې پای کې شکر موجود نه وي، بلکې نړۍ کې داسې څه شی نشته
هیڅ شی نشته. دغه آلوګان چې موږ خورو، وچه ډوډۍ چې خورو، مرچ خورو، ټماټر خورو، دا ټول انرژي لري او دغه انرژي چې د بیا په شکر باندې په بدن کې بدلیږي.
او د شکر مختلف کیفیتونه لکه ډیکستروز، ګلوکوز او داسې قسم مختلف مراحل نه تیریږي او هغه بیا جذب بدن کیږي او بدن ته توانایي ورکوي.
صحیح. او دا یادونه ما وکړه دلته مخکې هم، بیا هم اړینه ده چې ګلوکوز چې دی هغه چینی نه ده، بوره نه ده، دا کوم چې موږ خورو دا د بلکې د چینی یو قسم دی، اصل هغه کوم چینی چې موږ استعمالو یا ګوړه یا په چاکلیټو کې چې هغه دغه د سکروز دی کنه، هغه بیل کیمیاوي نوم لري،
کروډ ورته موږ وایو کنه، اوس په تاسو پښتو کې اوسې استعمال دی لپاره نه راځي،
کروډ خام
یا خام چې کوم دي، دانو د خام حالت کې چې وینو دی کې نور ډیر اجزا پراته وي.
صحیح. اجي
دا ټول بیا هضمون او میټابولیزم چې کوم عمل دی یا پروسس دی دا وینې تیرېدل دا بیا په بدن باندې ډیر زیات بوج واچي.
صحیح.
نو کله بعض وخت غلطان بدرغه خوراک وشي لکه عموما مونږ زردیم خورو، پکې حلواګان هم خورو، چاکلیټونه هم خورو، نو که بیا داسې خوراک هم شي نه روغ سړي د ناغله په کار بیا دادي چې کم از کم دوه درې کیلومتره پیدل مزل وکړي یا که زلمیان وي نو هغه لوبې وکړي منډې ترډې وي او دغه چې کم کیلوریز زیاتی پیدا شي چې دا ضایع شي بدن.
صحیح. اجی نور محمد صاحب راته لیکلی دی چې محترم ډاکټر صاحب، اوه کاله کیږي چې شکر یم، وی د کنټرول د پاره چې کومه دوا خورم وی وجود ډیر کمزوري کوي او ډیره کمزوري احساسوم، وزت څه کولای شم؟
پامیر صاحب مونږ مخکې مزل دا ویلو چې دا مونږ دې ته وایو بیماری خو دا بیماری نه ده، دا ډس آرډر یا بدنظمی ده.
وو
دا د نظام انهضام او د میټابولیزم او د انسولین د پیدا کېدو یا د هارمونونو ویزوپرسین د هارمونو چې کوم بدنظمی یا بے ترتیبی په بدن کې پیدا شي،
او دا هغه
ته مونږ دا وایو. اوس دوی چې دی مونږ بار بار دا خبره کوو چې کله په خلک په داسې دایمي رنځونو کې یا ډس آرډرز چې مونږ ورته وایو بدنظمی، دیکھ کل ککٹی نو دیر پر دا ډیر ضرور دی چې کم از کم دو میاشتې یو ځل دی خپل معالج ته ورشي، دی خپل ټیسټونه وکي، او چې کم دی ته تکلیفونه وي هغه سره دوباره زیر بحث راولي، او هغه ته مزید نوی هدایات چای کې د ورزشونو د خوراک رد بدل د خوب ترتیب د ګرځیدنې ترتیب ڈاکٹر نسبتاً زیاد بہتر پوئی گی دا عام خلقو پا نسبت جسمانی افعالو پا بارا کی نو دا غی ہدایات دیر ضروری گی تغا سی چی کم دا واگانی کلا مونگا تجویز کو نو دا غی کلا ہم دا مطلب نی چی دا رنز چی دا یا بدنظمی دائمی دا نو تب پا دوام دا ام دا یا دوا پا دائمی خورے دی سرا چونکہ دا بدن دا مختلف قسم نامیاتی اجزاو اخراج چې دی هغه هم به ترتیب وي د تشو متیازو په ذریعه یا قبض په ذریعه باندې بعض فاضل مادی چې دی هغه بیا په بدن کې موجود پاتې شي.
صحیح.
د هغه درست کول د هغه تصحیح کول چې دی نو دا هم لازم ده، صرف د شکر په دارو باندې به کار نه کیږي.
صحیح دی. حبیب الله حبیب صاحب را ته لیکلی دي چې له شکره د ځان ساتلو طریقې څه دي، نو تاسو خو یې په سر کې طریقې بیان کړې کنه، ورزش کول، صحت مند خواړه کول، غوړ نه خوړل، چینی ډیر نه خوړل،
وزن
کمول، ورزش د ضروری نه ده چې سړی د مرډ ترړی وې دام کول شي، که زیات عمر لرونکي کسانی چې دوی 4-5 کیلومتر هر ورځ پیاده پلې مزل وکي.
بالکل. او خوراک متوازن ساتل، او یاد داسې خوراکونه چې په کم کې د شکر مقدار زیات دی، لکه عموما موږ دا هم کتلی دی پامیر صاحب چې چا ته شکر شي نو هغه د ټولو میوجاتو نه توبه وباسي، دا هم نه ده پکار.
صحیح. میوه ډیر مهم شی دی کنه، هغه کې ویټامینونه
یې پکې، هغه هم د ژوند لپاره ضرور وي، او د ژوند لپاره چې کم قوت په بدن کې پکاري دا هغه ضامن ګرځي. البته دونه وی چې شکر مریض چې ده نو عموما مونږه میوه په ماړه اخیټه یا ډوډۍ د پسته خورو، د شکر مریض به دا په نهر اخوري او کم مقدار کې بخوري، د عام خلک غونته به بدریغه نه خوري. اول خبره بل د شکر مریض چې کومه میوه ته اجازه ده، مثال خطورې دي، شلتالو دي، یا ټولې میوه خوړې شي، انګور، کیله او یو بل دی ام دې نه غیر چې سونه دي، او چې کوم د ته اجازه شته ده هم نو دا هغه جوس دی نشي څکلی. عموما موږ دا خبره کوو چې د میوجاتو یا د سبزیانو جوسونه وڅکي او خوري، خو د شکر مریض لپاره د میوجاتو جوس چې دی نو دا بالکل ممنوع دی، دی به جوس ته کله هم نسکي.
خا. او دا خو د خوراکي او د ژوند عادتونو بدلولو خبره شوه، په میراثي خطر کمولو د پاره څه کول پکار دی؟ په کورنۍ کې دننه ودونه نه کول پکار چې په کومه کورنۍ کې دا ناروغي؟
بالکل. اس عمومي توګه پکار دا د پامیر صاحب چې کمزه کې ستاسو خپلوي وي، او پامیر صاحب زما د ترزوی ده، خو بس اساس هم د ترزوی ده او د بچی مې موري ورونه دي، نو پکار دا چې مونږ نور خلکو سره خپل اړیکې او رشتې مضبوطی کو، نو دې سره چې کوم د انسان جینز وي دا هم مضبوط پاتې شي، د چې کوم انټلیکچوال یا د زده کړې کیفیتونه دي نو دا هم ور سره مضبوط پاتې شي، دا سي د جسمانی اعضا چې دي لکه نظر، سماعت او نور حصونه دا هم مضبوط پاتې شي ور سره.
صحیح.
کوشش دا پکار دی چې په چاپیر چل کې، په خپل کلو کې، خوشا کلو کې مونږ خپل وایو کو، رشتې ورکو او رشتې ته نه قبول.
دلته اکثر مکته په ټلیفون باندې خلک ټلیفونونه کوي دلته را سره رابطه کوي، خو نن ټلیفونونه نه دی را روان. البته په فیسبوک باندې دا تبصرې چې تاسو تلولم دا ټولې د موضوع سره تړلې دي. ځنې کسان چې دي په ځنو سیمو کې ډاکټر صاحب ځنې بوټي دي، هغه خلک خوري، ترخه بوټي دي د شکر په ناروغۍ کې لکه سنگر سیل ورته وایي، د سنور شمکی او داسې ټایپ بوټي دي د ملیریا د پار هم کاریږي. دا چې دي دا د خلکو میدې هم ور خرابوي. آیا دا داسې ډول بوټي کارول لکه کریلا د مثال په توګه خوړل یا په من کې خوړل دا کولای شي چې دا چون تریخ دی نو دا به د شکر علاج وکړي؟
پامیر صاحب، بنیادی د دې تعلق د ذائقې سره نه دی، دا د دغه اجزا سره یا دغه چې کم نامیاتی مرکبات دي، بایو کیمیکلز کمپاؤنڈز مو ورته
لکه دلته راته جنت ګل صاحب هم دا لیکریم دی، وشنم رچ خوراک د شوګر د پاره او بل د خامو بینډي په اوبو کې اچول او بیا سهار سکل او د کریلی جوس سکل، دا څنګه دی؟
دا پامیر صاحب مرچکی ولی ترخه دی تاسو ته دا پته شته دی؟
صحیح، دا خو ذائقه دی کنه، کنی مرچکی خو په خپل انرژي لري او شوګر دی کنه،
او تریخ ولی دی؟ او دا د ډیر خو غوالي نه تریخ دی. یعنی د عام شکر نه ما سوزه کې قتل چې دا سلور 100% د عام شکر نه زیات خوګ دی، نو دا غزات خو غوالي د وجنه د مونږ ته تریخ لګي. نو دا چونکه ته کې شکر ډیر مقدار کې دی نو ای وجنه هغه تریخ لګي، نو مونږه کم استعمالو.
صحیح،
دا غسې قسم حرکتونه عموما د شکر مریضان په ګرد نه ډه کې صرف زمونږ ټولنه نه ده. دا مونږ منو چې په سبزیجاتو کې یا چې کم دا جرړی دي یا ونی بوټی چې دي په دې کې د بعضې مرضونو لپاره ښه شفاګانې موجودې دي، او هغه د دغې علومو چې کوم ماهرین دي عموما مونږ ورته دلته حکیم وایو، هغه چې مستند حکیمان وي او د هغې نه چې کوم هغوی هغه مرکبات اخلي یا د هغې اسنس
یو قسم دوا جوړوي کنه، هغوی
جوهر چې ته واخلی نو هغه جوهرونه چې دي هغه کرامت کېدی شي، خو کله چې مونږ دغه سي بدرغه کریلی یا شمکی یا داسې شی نه څو نو مونږ ته دا پته نه لګي چې د دې سونه مقدار بدن ته ضرورت دی.
سمه ده ډاکټر صاحب، ځنې نورې پوښتنې دي او زما زړه دی چې تاسو ورته زر زر ځواب کړئ. بیا به یو دو منټه بیا هم په کورونا وایرس باندې وغږیږو او د دې د خطراتو نه د ځان ساتلو په باره کې. سلمان خان صاحب راته لیکلي دي چې پوښتنه مې دا ده چې د شوګر مریض نه ډاکټران اکثر پخه ولې کټ کوي، او دې پوښتنې ته زه مخکې هم راتلم.
او ډېر ښه تاسو کو شروع کې مونږ دا ویل چې کله شکر وشي نو دای په بنیادی علاماتو کې دی چې د خپې یا لاسونو کې میګي پیدا کېدل یا وته کېدل، چې هلته کې وافر مقدار کې ګلوکوز یا انرژي چې کم پکار وي هغه نه رسیږي. دغه سي هلته کې د وینې چې کم دوران خون دی یا بلډ سرکولیشن دی د هغې رفتار سست شي، چونکه په خو باندې د بدن ټول وزن پروت دی نو هلته اکسیجن کم شي او د دې دننه چې کم سیلز یا خلیات پراته چې دي نو دا بیا مري، او کله چې د دې سرمنش لیږي یا معمولی کټ کوم لګو نو مونږ ته بیا احساس نه کیږي. عموما چې کله په بدن کې جراثیم حمله آور شي هغه زه درد شروع کی یا سر شي یا خارخ شروع کی، او چونکه دا پخې به هڅه پاتې شي نو پدې کې هغه جراثیم دونه حد پورې کار کړی وي چې هغه نیکروسیس یا هغه سیلونه یو قسم نه مونږ دایو چې نه سر کړی وي، نو بیا مونږ سره بل حل نه وي سیواله دینه چې هغه متعلقه ګوته یا پخا یا گیټه سره یا مخچه کم ځای پورې هغه خورشي هغه ته خورو. زمن کې زه یو خبر ادا کوم نو بیا به کرونې ته ستاسو چې څنګه ویل هغې ته راشو. د شکر چې کوم خپله بیماری ده دا خو په خپل ځای ده، خو چونکه د بدن هر خلیې ته د خوراک او د انرژي ضرورت وي، کاری کې بیا د شکر مقدار پوره نه وینو لا محاله به د غټول اعضاء چې دي دا خرابيږي او دی به نقصانات نه وي په دې کې سترګې چې دي.
او بالکل دا مو هم کم خپو نقطه رويسته نظر کمزوري
چې دي، چې کله دا میټابولیزم صحیح طریقے سره ونشي، انجذاب چې صحیح طریقے سره د شکر ونشي، نو کم چې واړه واړه وسلس دي یا رګونه دي یا نالای دي، دا چې کم سترګو ته راځي او سترګو ته خوراک او اکسیجن او دا شیان راوړي، نو هغه بند شي، د دې مقابل کې بیا ړوندواله پیدا شي.
صحیح دی. او زخم چې دی هغه چې نه جوړیږي، نو لازمی خبره ده چې خالی او ته انرژي نه زی، نو هغه خالی خپل تقسیمېږي نه.
او خو زه غواړم چې په ترتیب بیا موږ واپس خپې ته لاړ شو.
صحیح.
نو سترګې ته ړوندواله پیدا شي، غوږ کې ټنګېدل یا کوڼواله پیدا کیږي. دغه چې کله مونږه خېټه ترا کوسو، نو په خېټه کې چې کوم ډېر غړي دي، پای کې یو غټ مهم غړی ګرده ده، چې کله بیا دا شکر دا غي نم داسې تیریږي، نو بیا رینل فیلیر یا د ګردې ناکامي دا پکې راشي. او کله چې غټ وسلس یا غټ رګونو کې دا اون خلیګي بندشي وای کې خيري پیدا کی، نو بیا هغه نه ته زړه مختلف رنزونه منستر راشي.
صحیح ده.
د شکر په مقابل کې
سم
زړه هم د ټارګټ کې لګي هغه په نخوي، او د دې مقابل کې بیا سړی ته فالج کې دی شي، فشار خون بلند کې دل یا های بلډ پریشر دا رنز منستر پکې راشي. دغه سي دا مریض چې دی ډیپریشن ته هم تلی شي، او په دې حساب سره چې کله بیا مونږه د بدن لاندې نه ایسه تلاړ شو، نو د زنګونونو چې کم غټ جوړونه دي، د ګټو چې کم غټ جوړونه دي، په دې کې بیا ستونزې پیدا کېدل راشي. او د پخو تلی چې کم دي، نو دا مو چې دی باندې یو خو د بدن وزن وي، بل د بدن د دې ته مونږ پریفرل وي، یعنی لري منطقي دا کوم
لزړه نشي لري کنه،
کراچې مونږ نټېره لري دا، او کوارت به مونږ ته نږدې وي، نو دا بدن کې دا د پخو تلی چې دي دا بالکل داسې دي لکه پېښور او کراچۍ تر منځ فاصله چې
صحیح د زړه نه لري کنه،
د زړه نه لري. نو د هغې مقابل کې چې کله دلته کې سه انفیکشن وشي، انفلامیشن وشي یا سوزش پیدا شي، نو هغه سیلونو کې پوره مقدار کې انرژي نه وي، هغې کې پوره مقدار کې اکسیجن نه وي، او دا اوده وي، نو انسان ته د هغې درد یا خارښت یا سوزیدلو احساس ونشي، او هغه بکټیریا یا جراثیم چې دي هغه هلته کې دونه نقصان وکړي چې مونږ ته پته لګي، لګي نو مونږ نه وخت تیر وي، او لا محاله بیا مونږ سره بل ذریعه پاتې نه وي یا بل آپشن نه وي چې مونږ هغه ځپل شوی غړی د بدن نه اخوړو.
او ځکه هغه زخم چې دی هغه همداسې خوریږي، ناسور شي، تاسو مخکې ویلې که نه، ګینګرین شي. ډاکټر صاحب، خان محمد صاحب راته لیکلی دی چې د تریخي خرابېدل یا په تریخي کې کاڼي پیدا کېدل هم آیا په لبلبه باندې اثر اچوي، او د شوګر سبب بیا کېدای شي کنه؟
دې باندې خدا سي خاص مطالعه مونږ سره نشته، د نظام د نظر ته راشوې ده، خو تریخي کې کاڼي پیدا کېدل بنیادی وجم چې کم ده د مورغان خوراکونه او د زیات غوړ خوراکونه سبب وي،
او ورزش نه کول.
ورزش نه کول نو مونږ اوس نن بار بار په دې خبره باندې ډیر ټینګار وکړو چې خوراک ساده وساتو او د مورغن او ډیرو غوړونو ځان وساتو.
سمه ده. ښه ډاکټر صاحب، په دې شکر خو مونږ خبرې وکړې، اوس د شکر او د کورونا وایرس په باره کې لګي نورې خبرې هم کوو. کورونا وایرس خطر دی، وایرس دی که بکتیریا دی، هغه ټول خطر دی، انسانان ناروغه کوي. د شکر ناروغ مریض چې دی هغه به ګڼې ګوڼې ته نه ځي، خلکو سره به ملاویږي نه، ډېر زیات احتیاط به کوي چې ځان د کورونا نه وساتي.
د شکر مریض دی، نو د به سماجی چون خو لري.
صحیح ډاکټر صاحب،
او د فیاتی نظام همغه چې د شکر چې د اټو ایمیون بیماری ده،
او
د مدافعتي نظام د عام خلکو غونټ کې نه وي،
او کمزورې وار لمخه کنه، ځکه چې شکر ناروغ چې دی هغه ډېری میوي ور باندې بندي، خوراک هم ورته ډاکټر ویلي، پریزونه ورته ویلي کنه. نو ایمیون سیستم مدافعتی نظام کمزور ای وار لمخه.
بالکل. بل کرونا چې کوم وایرس ده، دا موږ ته تیر واتونه هم تر سره یا کم زیات وخت سره دې سره مخامخ یو، نو دے باندې مختلف ریسرچز اوس هم روان دي. دا موجودہ پورے چکم منگا مطالعہ شی نو پائی کے دادا چکم خلق دائمی رنزونا لکا ڈائبیٹیز لری دا زڑا دائمی بیماران لری یا دا بلند فشار خون بیماران بھی نو دی دا یو آسان هدف دے دا کرونا وائرس تا پارا
خا
بیا دا کرونا وائرس چکم علامتون پا بدن کی پیدا کئی نو آغا اس منگ پا دی پوچھ چھ مختلف خلقوں کے مختلف قسم علامتون پیدا کئی زخپل زانی پدے فکر کی منگوزم ور پسی کوشش کو سٹڈی کو اچیرا دا ولی دا سکی
صحیح
دا شکر مریض سیدے دا چونکہ مدافعتی نظام دا عام خلق مقابل کی کمزور ہے او ضعیف ہوئی نو دل پکار دی چکم تا منگ دا ایس او پیز ویو سماجی فاصلہ
احتیاط دی
دا ماسک استعمال کا ول دا لاسونو دا بدن صفائی کول ادغه سے کا سموکنگ یا چلمس کی سگریٹس کی نسوار کی د دینه ډډه کول دا کا الکوهل عادت لري شراب خوري لري
دا ټول نه بزان ساتي
دینه بزان ساتي زکه چې دې کوم وخت دا ویل چې کله زیګر چربیان او مسلز او زلات چې کله د انسولین مقابله کې کمزور عکس العمل خې داغي د انجذاب پہکلا نو بیا بدا سڑے زیاد ککڑکی گی او دغا سے دا زڑتا
سربتا
گردوتا
او دا بدن نور غڑتا تاوان رسی گی
دغا سے ہائی رسک پریگننسی یعنی چکم خویند غٹ مقدار کے شکر لری نو داغی حمل یا دا بچی پیدا کی دلو کی ریر زیاد احتیاط چیدے دا ہم لازم ہے
خا او ډیر لند ډیر په یو لفظ کې کراته وای دا شکر چې دا خود جراثیم نه کیږي بلکې بدن کې د نن نستون زی کنه دا غي خرابې د بدن د لبلبې د مثال په توګه یا وزن یا بل شي کنه یعنی یو کس نه بل کس ته خبريږي په ناسته پاسته ودې شنبد
په ناسته پاسته خوراک سره ملاویدلو سره دان خوري او وایرسونه کورونا چې دا یا د زکام نور وایرسونه دي
یا هغه خوري بالکل صحیح ده
خوشحال
روختیا درمل خبر پہ بلونے وہ بیادر سر پہ مخا مخا